السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې سوې د خبری مجلده چې په خبرونو پیلیږي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي چې د طالبانو استخباراتي کارکوونکو پرون د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر مطبوعاتي کلب یرغل وروړی او څلور محلي ژورنالیستان نیولي. دغه مرکز نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغه ژورنالیستان د نجونو زده کوونکو د پرونی اعتراض په اړه د راپور ورکولو په تړاو نیول سوي او تر څه باندې څلور ساعته پښتنو ګرویژنو وروسته خوشي سوي دي. طالبانو په دې باب تبصره نه ده کړې. پرون په پکتیا کې ځینو زده کوونکو نجونو وروسته له هغې اعتراض وکړ چې د دې ښوونځي بیا د طالبانو لخوا وتړل سول. تر شپږم ټولګي پورته دغه ښوونځي دوې اونۍ مخکې د ولسي پرېکړې له مخې پرانیستل سوي وو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی یوویشت ګرځنده روغتیایي او د تغذیې ډلې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلاب ځپلو کورنیو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغېزمنې کړي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابون لامله یو سل او څلور نوي کسان په شهادت رسېدلي دي او د دوه سوه پنځه شپېته څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. دولس زره اتیا کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې نه زره څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چونګاش یا سرطان لومړی د وږي اسمبلې تر لسمې پورې بهېدلې چې تر نه ویشت زره جریبه زیاته کرنیزه ځمکه هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر یولسمه د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو یویشت کاله پوره سول. یویشت کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا تروریستي حملې وسوې. په دغو حملو کې نږدې درې زره کسان ووژل سول او دا حملې د دې سبب سوې چې د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړي میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان برید وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د ملکه الیزابت دویمې تابوت د موټر په واسطه له بالمورال ماڼۍ څخه نن ولېږدول سو او تر شپږ ساعته مزله وروسته به ایډنبورګ ته ورسیږي. ملکه الیزابت تر اویا کلن سلطنت وروسته تېره پنجشنبه په بالمورال کې مړه سوه. خاورو ته د هغې د سپارلو مراسم را روان اونۍ د سپتمبر پر نولسمه ترسره کیږي. د ملکې مشر زوی چارلز دریم رسمن د پاچا په توګه اعلان سوی دی. د کرکټ آسیایي جام پایلو به یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو له کبله خلک اندېښمن سوي.
پدشتی برچی کی پا بہر سرا سیما کی دا چاودنو شاہدان دولت ہم ہی دا خلقو دان دیخنو پختنا نکوی
په بل لاپور کې اوري چې د کابل اوسیدونکي وایي چې د جنایي پیښو زیاتېدو د دوی ژوند تریخ کړی. د طالبانو د پوهنې سرپرست بیا د نجونو د تعلیم په وړاندې یو خنډ کلتوري مسایل وبلل.
جامعه کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده، او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره شول. دغه بریدونه پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب سو. د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو زیاتېدو د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو له چارواکو او نړیوالې ټولنې د دغو پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې پرون هم د کابل لویدیځه برخه دشت برچی کې دو جلا چاودنو 15 عام وګړي ټپیان کړي دي. نور حال په دې راپور کې
دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، پرون شنبه د سپتمبر په 10مه نیټه د کابل ښار دشت برچی سیمه کې په چاودنو کې برسېړان ټپي سوی دی. دغه کس اندېښنه ښیي چې ورځ بلې ته ناامني زیاتېږي.
دولت هم هیڅ د خلکو د اندېښنو پوښتنه نه کوي. موږ هم نور د دوی له ډېرو تسلیت ویلو او غم شریکیو ستړي یو.
دا کس چې د ښوونځي زده کوونکی دی وایي تر دې مخکې د کابل ښار دشت برچی سیمې د عبدالرحیم شهید په ښوونځي چاودنه کې هم سخت ټپي سوی و. د دشت برچی سیمې یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته لیکلي چې په دې پیښو کې لس کسان ټپیان سوي. هغه څه چې موږ یې اندېښمن کړي یو دا دي چې وضعیت ورځ بلې ته خرابېږي، خو د طالبانو حکومت بې وسه دی، زموږ د خلکو امنیت نه سي نیولی. د هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره دی جدي پام وکړي. د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په پرونی دوه بیلا بیلو پیښو کې 15 کسان ټپیان شوي دي. خالد زدران د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي، دښمن په قصدي ډول دا مو هیوادوالو منځ کې انفجار کوي تر څو نړۍ ته افغانستان د یو بې امنه هیواد په حیث ور وپیژني. خو دا زموږ مسؤلیت دی چې د وطن دښمن له پښو وغورځوو چې تر ډېره بریالي سوي یو. د دغو ترسره سویو پیښو پړه تر دې دمه کومې ډلې نه ده منلې، خو تر دې مخکې د کابل ښار په لویدیځ کې په هزاره افغانانو د ډېرو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د کابل ښار ته دشت برچی په ګډون د هیواد په اکثرو هزاره میشتو سیمو کې خونړۍ چاودنې سوي چې لسګونه کسان وژلې او ټپیان کړي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د سپتمبر په 9مه د بښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په استولی لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول لګاکۍ او مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودل شوی و. په دغه لیک کې راغلی و چې د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته د داعش ډلې د خراسان څنګ لخوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لږ تر لږه یو لس خونړۍ حمله شوي دي.
پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو 21 کاله نن پوره شول. بیا هم ځینې افغانان اندېښمن دي چې افغانستان شاید بیا د جګړو په ډګر بدل شي.
دا وایي کله چې په 2001 کال کې پر امریکا د القاعده ډلې له لوري د سپتمبر په 11مه نیټه برید وسو، یو لس کلن و او د کابل ښار په خیرخانه سیمه کې ژوند کاوه چې د راډیو له لارې د دې حملې خبر واورید. ښاغلی اکبری وایي له برید وروسته کله چې امریکا وویل چې د القاعده ډلې مشر افغانستان ته پناه وړي، په سر کې د دوی کورنۍ، ګاونډیان او خپلوان سخت اندېښمن و چې امریکا پر افغانستان حمله ونه کړي. خو خبره یې بریدونه وسول او دوی د سختې ورځې هم تیرې کړې. ښاغلی اکبری زیاتوي خو وروسته کله چې د امریکایي ځواکونو په ګډون نړیوال ځواکونه افغانستان ته ننوتل، دوی او ډیری نور افغانان په دې باور و چې افغانستان به هم د نورو هیوادونو په شان شتمن، پرمختللی او آباد وي. خو خبره یې د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته کلونه وروسته هم دغه هیواد بېوزله، ناامنه او له کړاوونو سره مخ دی.
متاسفانه
به شکلی که باید کار صورت میگرفت نشد، شهرها به شدت بده. مرغه هغه ډول چې باید کار شوی و نه شو، نه خارونه سم جوړ شول او نه هم افغانانو ته د دایمي کاروبار فرصت برابر شو. اوس چې وخت نا وخت ځینې امریکایي چارواکي وایي بیرته کابل ته ستانه شو، د دې لپاره چې ویره شته چې د سپتمبر 12 پیښه بیا تکرار نه شي، خو زما په اند نور اړتیا نشته چې امریکایان بیرته افغانستان ته راشي.
په ورته وخت کې د کابل ښار یو بل اوسیدونکی اقتصاد پو محمد نبی افغان وای له هغې ورځې وروسته چې د امریکایانو په ګډون نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلل، دوی داسې تصور نه کاوه چې پر افغانستان به بیا طالبان واکمن سي. ښاغلی افغان وای په دې وروستیو کې په کابل او د افغانستان په نورو بیلابیلو سیمو کې د امریکا له لوري د ډرون حملو ترسره کول یو ځل بیا خلک اندېښمن کړي چې د 2001 کال بدلونونو ته بیرته ستانه نه سي.
افغانستان بیرته پریښودل یا په هغه رقم دوی راتګ ښه به دا و چې مخکې دې ته فکر سوی وای.
امریکا په دې وروستیو کې د 13 جولای په 1:30 د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنهخه او ووازه. تر هغه وروسته یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول کابل، غزنی او کندهار پر فضا د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راګرځېدو راپورونه ورکړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر وایي چې لا هم خلک دې ته نه دي تیار چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر روزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو دروازې ځکه تړلې دي چې خلک یې نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپلو لوڼو او یا هم خویندو باندې په اوسنیو شرایطو کې زده کړې وکړي. ښاغلی منیر دا خبره د ازادي راډیو د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه وخت خلاصېږي او علت یې څه دی، ولې تړل سوي دي.
او علت کته د روزګان بازار نه وو دی لیک د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکه خپل تا ته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکه چې 2% سپینګری 2% خلک دې ته تیار دي چې خپل شپاله سکلنه ول سکلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نوي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعې کې اوسېدل یو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور د هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلې. نو له هغې نه پاڅونونه را جوړ سوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانشي او تعلیم هم په خپلو اصولو برابر.
دا په داسې حال کې د شاوخوا یوني مخکې د پکتیا په مرکز ګرګیز او څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسېدونکو په غوښتنه پرانیستل سوې خو بیرته د طالبانو له لوري وتړل سوې. خو پرون بیا د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بل خو بیا د اروزګان ولایت هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې دوی د ښوونځي نه غواړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاصې کړي. د یاد ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي حاجي شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسېدونکي لال جان چې هر یو شاوخوا 15 کاله عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل.
نجونو ښوونځي چې په شرط په چوکاټ کې د هغې سي پوسه در هم هېڅ ضرورت پوسه دردل مشکل نشته چې هغه ښوونځي وسي پوسه دردل په خپل شرط په چوکاټ کې دننه په ډاکټر ته ضرورت شته.
ښځینه ښوونځي چې اوس تړل سوي دي ته د دې خوشاله چې دا خلاص شي که بندې شي
یا چې خلاص
ولې خلاص شي نه ته کړي ګټلې څه ده
مازه نه نه وري کړې ده بارم چې نر پختای څه دې کښه
موږ وزیر صاحب سره خبرې وکړې. وزیر صاحب وایي چې مثلا خلک نه غواړي چې دا ښوونځي خلاص شي. تاسو یې غواړي؟
یا موږ یې بالکل غواړو.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه انجونو د پلورونو او ورونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل اوسیدونکي د جنایي پیښو له زیاتېدو شکایت لري. بلخوا طالبان وایي چې کابل کې د جنایي پیښو اندازه د پخوا په نسبت کمه شوې.
احمد چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي د شنبه ورځې په سهار یې هغه مهال غلو تلیفون او پیسې واخیستې چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې خپل کورس ته روان و. احمد ازادي راډیو ته وویل
پرون شاوخوا
نوموړی وی هغه کسانو چې ترې موبایل او پیسې اخیستي ځوانان وو او تومانچې او چاقوګان ورسره وو. په وروستیو کې جنایي پیښو په ځانګړي ډول وسلوالو غلاو د کابل میشتو اندېښنې زیاتې کړي. د موبایلونو پیسو تر څنګ له کورونو د قیمتي او نقلیه وسایلو غلاوې هم زیاتې شوې. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي حسیب او فیصل هم په دغه ښار کې د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کابل کې دومره غلا ده د موبایل او د کورونو د موټرو کور چې خوشی کې شپې چیرته ورسې سبا چې راشي بلکې په کور کې شی نهسته.
زه د کابل ښار د دهمزنګ سیمې څخه یم. ما خپله ولیده چې تېر ماښام غلو زموږ د ګاونډي څخه پیسې واخیستلې، هغه یې ووهلو او وتښتېدل. دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري تر څو له تکرار څخه یې مخه ونیول شي. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ بیا وایي چې د جنایي پیښو ګراف ورځ تر بلې راکمېږي. د دغه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل.
زموږ د معلوماتو مطابق د غلا او جنایي جرمونو کچه ورځ په ورځ راټیټېږي او میشته چې داسې هفتې به ولرو چې هېڅ یادې شوې پیښې به ثبت نه شي. په دې برخه کې د هېوادوالو عاجله همکاري د دې بحث شوې ده چې موږ نیمګړتیاو او مشکلاتو ته زر رسیدنه کوو. بیا هم که کومو برخو کې مشکل وي، هېوادوال کولی شي چې د پولیسو سل شمېرې سره عاجله وړیا اړیکه ونیسي تر څو زموږ پولیس د دوی حفاظت لپاره سیمې ته ځانونه ورسوي.
خو د کابل ښار اوسېدونکي ټینګار کوي که د جنایي پیښو په ځانګړي ډول د وسلوالو غلاو مخه ونیول شي، ښایي د غلاو ګراف نور هم لوړ شي. په کابل کې د جنایي پیښو شتون په تېر نظام کې هم یوه جدي ستونزه وه او هغه مهال په ځینو مواردو کې د وژنې راپورونه هم ورکړل شوي وو.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملو سبب سول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنان وو او 6 کاله هم طالبان پر افغانستان ولکه لري. شنونکي وایي په کابل کې د الزواهری وژل کېدو ثابته کړه چې طالبان لا هم د القاعده شبکې سره اړیکې لري. دا هم تفصیل. لنن څخه 21 کاله مخکې د 2000 میلادي کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونه د څو خونړیو حملو په صحنه بدل سو. دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورمه الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کرونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول. خو دا له امریکا 11000 925 کیلومتره لري له افغانستان سره تړلې حمله وبلل سوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان وو چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. په سعودي عربستان کې زیږېدلې هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح وبلل سو. امریکایي د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارلو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ. دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي وړتیا برید وشي. دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب سول. خو اسامه بن لادن چې امریکا په پسیوه لا هم لسترګو پناه وو، دې موضوع شاوخوا یوه لسیزه دوام وکړ. اسامه بن لادن بلاخره د 2011 میلادي کال د مې میاشتې پر 2 د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو.
the leader of Al-Qaeda.
او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې دویمه درجه مشر ایمنل زواهری ته پاتې سو. تر دې پیښې څخه کم یو لس کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اسامه بن لادن د ځایناستي ایمنل زواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په گاوند افغانستان کې ورکړ.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د جولای میاشتې پر یو دیرشمه د کابل په یوه کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وای په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابت کړي.
دا محل افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابته کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوي ده.
که چیرې د القاعده او د طالبانو په خوانی ژورو اړیکو ته وګورو او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وژل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متره کې په یو مجلل کور کې او تر دې پیښې شاوخوا درې میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپرېدل چې د القاعده د پخواني مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خپرېدل چې د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې د القاعده ځینې تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو خدای کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل قومټ او وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي سناولا مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیاتې افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکاره اهدافو د عملي کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډېر نشته اړیکې سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډېر سره نشته دی، او کوی په اصطلاح باندې بخي فقط لاسونه واغلار او طریقې بیل دي کني نور لیوا خور څخه ابو دا نه خوري. داغه سره په څنګه کې د ټول ابزاري دلې دي چې استخبارات استفاده ځنې کې او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوی دي او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډه مداخله د فار زمينه سازي سي او د غوډه اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگ کوي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي رادیو ته وویل دا سي نشي نسته چې طالبان دي لال قاعده شبکې خپل لار جلا کړی.
The Taliban is not distancing itself from Al-Qaeda.
Taliban la Al-Qaeda shabaki na jala kigi. Ka par Al-Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa targanda malumigi chi da Taliban o poliku ki aga ka haqani shabaka wa ya bulso. La Al-Zawahiri sara bush pali aliki mawujudi bi. Au pa kabal ki da aga astugni ta asantia barabara kari wa. Zaka targanda da chi mumkina na da da Taliban o poliku ki de da cha la khabridu au la Al-Zawahiri sara lamrasti prata. نو مولا هلته وسیدلې وای
که څم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی، خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 13 له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي، او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولای سي. په تیر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده ترڅنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شو، له زواهري ووژل شو، نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نورو اهدافو لپاره دلته موجود وو، که هغه ای ټی آی ایم ده، که هغه ای ایم یو ده، یا فرضاً لشکر طیبه، یا نورې ډلې چې کوم دي او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي، نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده. او دا ویره ورسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه عقاني ګروپ دی او یا نورې ډلې دي، دغه معلومات امریکایانو ته ورکوي، او ځکه د دې افراد په نښه کېږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي، او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دې رابطه لري. نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي، دا به د داعش په نوم یا یو خواته کېږي، او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکت د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل.
دا هم باید په سرعت سره ووایو چې اوس د القاعده تنظیم دلته شتون نه لري، او د افرادو په شکل که څوک وي هم په ټوکو پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبقه نه لري اوس. او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده، هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دې چاته ضرر پېږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم کړې وې. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هېواد ته کوم ګواښ نه پېښېږي. شغلی مجاهد په چنګاښ یا سرطان میاشت کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي درې کسان ووژل شول او 15 تنه نور یې ونیول شول. د دې په وینا دغو کسانو په وروستوي کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حمله کړې وې. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا هیوادونه، د روسیا او اوکراین جګړه، دغه ټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع ژور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستانه د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجیو وایي دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه پرتله واقعی گوش القاعده شبکه ده.
طالبان به اسلامی دولت دلی پولاندی و جنگی شه. دوی دا محل جنگی شه هم. دا اسلامی دولت دلی دا گواندوی هیوادونو پولاندی زینی هم لیکلی. دوی دا تاجکستان و ازبکستان پولاندی زینی راکتی هم لیکلی. خو القاعده شبکه پا افغانستان که خوندی پناه زایی لری. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمنه ده. زما پند دا واقعي ګواښ دی چې له افغانستانه سرچینه اخلي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان و راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د غړو شمیر زیات شوی. خود دقیق شمیر په بابه څنو ویلی د بهرنیو اړیکو شورا د راپور لمخې ورسله هغه چې لباګرام هوایی اډې او پلوچرخی زندان څخه په زرګونو باندېان خوش اسول د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه د غړو شمیر له 2000 څخه نږدې 4000 ته زیات شو. په دوام راغلی چې په افغانستان کې نوري ډلې هم فعال دي، لکه د پاکستانی طالبان غورځنګ یا چی چی پی، د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد او ازبکستان اسلامي غورځنګ. د ملګرو ملتونو او امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سلاکار برنټ روبین وایي په افغانستان کې القاعده ته د پناه ورکولو له کبله د طالبانو په وړاندې کوم نړیوال اقدام ممکن نه ورته بریښي.
دا احتمال نشته چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې کوم جدي اقدام وکړي، ځکه سخت اقدامات لوړاندې شوي دي چې په ډیپلوماتیک لحاظ د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل، د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کول او د طالبانو پر حکومت او غړو بیلابیل بندیزونه دي. خو د طالبانو عمده ډیپلوماتیک هدف اوس د شتمنیو ازادېدل، د بندیزونو لرې کېدل او په ډیپلوماتیک ډګر کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. که دوی د القاعده شبکې مشرتابه ته پناه ورکړي، دغه یو هدف به هم ترلاسه نه کړي.